سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سیال د اجلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت د سور یا غوی میاشتې اتمه یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا ازادۍ او نجات ورځ بللې ده. د طالبانو په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي چې د افغان مجاهد ملت قربانیانو نتیجه ورکړه او ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات ومنده. نن جمعه د غوی یا سور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له یو دېرشمې کلیزې سره برابر ده. د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د هغه وخت حکومت د دیارلس سوه یو اویوم کال د سوره په اتمه نسکور شو او مجاهدین کابل ته ننوتل. وروسته افغانستان په کورنۍ جګړې کې ښکېل شو. د جهادي ډلو ترمنځ نښتو کې په کنډوالې د کابل پر بدلېدو سربېره لسګونه زره کسان ووژل شول او په میلیونونه نور له افغانستانه کډوالۍ ته اړ شول. پرون د سور وما یا د خلق د ډیموکرات ګوند د کودتا او د سردار داوود محمد خان د حکومت د نسکورېدو 50مه کلیزه وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په ګډه ملاتړ وشي. دغه سازمان پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په باب د امنیت شورا غونډه د سم لوري د تګ لپاره ستایلې، خو ویلي دي د امنیت شورا په پریکړه لیک کې د خلکو له حقونو د سیستماتیکو سرغړونو له عاملانو د حساب کتاب اړتیا نه ده شامله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړه لیک کې له طالبانو وختنه شوې ده چې پر خوځو نجونو ټول لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. طالبان د 2021 کال په اګست کې تر بیا واکمنۍ وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کاري منع کړی دی. په پوهنتونو کې هم د دوی تحصیلي منع اعلان کړی دی. د پاکستان پوځ ویلي چې د خیبر پختونخوا په لکې مروت سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې درې سرتیري وژل شوي دي. دا پوځ یو چارواکي چې د رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نښښودلو په شرط ازادي راډیو ته پرون ادعا وکړه چې تېره شپه یې د نښتې پر مهال وتنه وسلوال هم وژلی دي. د راپورونو له مخې تېره شپه وسلوالو د لکې مروت پر پوسټ ګریج کالج کې د سرحدي ځواکونو او پوځ کمپ کې چې جوړ شوی دی برید وکړ. د ځایي خلکو په وینا پر دې مهال د درنو سپکو وسلو د ډزو غږونه هم تر ډېره اورېدل کېدل. تر دې وړاندې پوځ او پولیسو په لکې مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دعوه یې کړې وه چې له هغه ځایه وسلوال په شا تمبولی دي. د تحریک جهاد په نوم یوې لږکۍ پېژندل شوې وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکې مروت کې د برید مسؤلیت منلی دی. نن سهار د اوکراین پر خارونو د روسیې د حملو په تازه څپه کې لږ څه لږه کسان وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې دغو کسانو د وژل کېدو راپور محلي او پوځي چارواکو ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د ختیځ په ویجاړ شوي ښار بخمود کې هم د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. نن سهار د هوایي عملیاتو په اړه د دوو ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره شول. د چرساکي مرکزي سیمې اومان خرګوټي د پوزي ادارې مشر ویلي دي چې پر دې خرګوټي د روسیې د مسایلو په حمله کې شپږ تنه وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي. سمندري چارو یو سازمان نن ویلي چې د جګړې ځپلې یمن د جنوب په اوبو کې پر یوې کښتۍ حمله شوې ده. دا په دې ناکراره سمندرګي کې د امنیتي پیښو وروستی مورد ګڼل کېږي. د برېټانیا د سمندري تجارت د عملیاتو ادارې چې د کښتیو تجارت ته امنیت خبرداری برابروي ویلي چې په ادان خلیج کې پر یوې نامشخصې کښتۍ ډزې شوې دي. په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. دا راپور داسې وخت ورکول کېږي چې ایران تېره پنجشنبه په عمان خلیج کې د تیلو هغه ټانکر چې امریکا ته روان شوی و ضبط کړه. او په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دویم پړاو لوبه ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ورځنیو لوبو دغه جام به سبا شنبه پیل او د می میاشتې تر 18مې به دوام وکړي. په دې جام کې ټول ټال 43 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورنی کرکټ په غوړېدا ده. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. اخر نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې پکې د طالبان لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز غندلې وای چې دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. دا چې په اوس مهال کې طالبان څومره دې ته اماده دي چې دغه پریکړه لیک ومني، وړاندې به یې په راپور او تحلیل درکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پادایش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د یو تازه پریکړه لیک له مخې د دوه افغانانو مولوي رجب صلاح الدین او سلطان عزیز اعظم چې د پادایش او القاعده ډلو سره د دوی په وینا اړیکې درلودې په اړه سخت بندیزونه اعلان کړي دي. تر څو د بندیزونه څه دي دا به هم دته په راپور کې وایو. همدارنګه هغه زدکون کې به هم هغه خون کې به هم درو پیژنو چې دوی اوس مهال خپل زدکون کو ته آنلاین زدکړه پیل کړې دي. دغه آنلاین زدکړه د ریاضیات په برخه کې دي. چې په آنلاین ډول څه ډول خلکو ته ریاضي ور زدکول کیږي دا به هم په راپور کې درته وایو. د اوکراین د جګړې وروستۍ جزئیات به هم تم شو. ملتیا مواره
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د بخندنیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې پکې د طالبان لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز غندل شوی وایي دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې پرون تصویب شو له طالبانو وغوښتل شو چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکي تګلارې او کړنې ودروي. تفصیل د امید سهیر مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیز په اړه د امنیت شورا تصویب شوی پریکړه لیک ته غبرګون ښودلی. دا پریکړه لیک چې د افغانستان په وخت تیره شپه تصویب شو پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار بندیز غندل شوی او تر خوا یې له طالبانو وغوښتل شوی چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنلارې ودروي. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي، سمدستي په افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونو او محدودیتونه لرې کړي او تر خوا یې ټول هغه کسان چې د لاریونونو او یا هم د بشري حقونو د دفاع لپاره د څرګندونو له امله نیول شوي خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې چې تېره شپه یې ناوخته خپره کړې د دې سازمان د یوې غړې جویس بوکورو له قوله لیکل شوي د امنیت شورا غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د بیرته لاسته راوړلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي او له طالبانو د مسؤولو چارواکو په توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د جدي او سیستماتیکو سرغړونو له امله حساب وغواړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی ژمن دي چې ټول افغانانو ته مساوي حقوق ورکړي.
ځینې قوانین چې د مجبوریت له وجې د پاکستان د خلکو د غوښتنې په اساس پلي کېږي هغه زموږ د داخلي مسله ده، د پاکستان مسله ده. په صورت د دوی اندېښنې هم د درک وړ دي خو زموږ ستونزې هم په خپل ځای دي.
خو تېره شپه د امنیت شورا په غونډه کې ګډون کوونکو استازو د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري وبلل. په دې غونډه کې د متحده عربي اماراتو استازي لا نازکي نصیبه وویل په دې پریکړه لیک سره د نړیوالې ټولنې هغه پیغام لا روښانه شو چې نړۍ به په افغانستان کې له ټولنې د ښځو د ګوښه کولو پر وړاندې غلې پاتې نه شي.
په پریکړه لیک کې دا هم روښانه شوی چې د افغان نجونو او ښځو له ګډون پرته په افغانستان کې ثبات، اقتصادي رغونه او سیاسي بخلاینه ناشونې ده. په ورته وخت کې پریکړه لیک دا په اثبات رسوي چې د افغانستان د تاریخ د دې څپرکي د یوې پاڼې د بدلولو لپاره د ټولو اړوندو افغان اړخونو، سیمې او نړیوالې ټولنې ترمنځ خبرې اترې او ښکیلتیا ډېره مهمه ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لنډا توماس هم د امنیت شورا له پریکړې وروسته خپله خبره کړې بیانیه کې لیکلي د دې پریکړه لیک تصویب طالبانو ته ښکاره پیغام دی چې نړیوالې ټولنې ته په افغان نجونو او ښځو لګیدلې ظالمانه بندیزونه د منلو نه دي. هغې زیاته کړې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو سخت دریځه فرمانونه د افغانستان د ثبات، اقتصادي هوساینې او راتلونکي ودې مخه نیسي او تر خوا یې ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خپل بیانیه کې د اوسنیو ستونزو د حل په اړه د افغانانو ترمنځ د یو ټول شموله سیاسي پروسې د پیل غوښتنه هم کړې. طالبان واک ته له رسېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په زده کړو، کار، سیاسي او نورو ټولنیزو فعالیتونو پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په کور دننه او نړیواله کچه یې د دې ډلې سیاست او حکومتولي تر پوښتنې لاندې راوستې.
راپور کې مواري د بخښنې نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې په کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی و، ویلي و چې دا اړین ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. خو د نړیوالو سازمانونو د خبرګونونو او اعلامیو سره سره ولې طالبان د نړۍ غوښتنو ته غاړه نه کېږدي؟ زموږ همکار خاطر بردیز د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقونو له فعالې منیژې کاکړ نه کړې ده.
په مېرمنو باندې د افغانستان کې ورځ تر ورځې دغه قیوداتو محدودیتونه زیاتېږي چې لومړی تحصیل تحصیلي اورګانونه بند شول د ښځو پر مخ باندې، وروسته د هغه نه هم کاري سیستم د ښځو پر مخ باندې دروازې وتړل شولې. نو دغه چې تاسو وویلې چې بار بار او اکثره هیوادونه په دې مورد باندې خپل نظریات وړاندې کوي او خپل څه چې د هغوی نظر د هغه وایي، مګر دا چې ولې دغه موضوعات عملي کېږي نه، ولې دغه محدودیتونه بېرته لرې کېږي نه، دا زما په نظر باندې هماغه موضوع ده چې طالبان غواړي چې فشار واچوي په نړیواله ټولنه باندې او غواړي چې په یو نوه باندې دوی په رسمیت وپېژندل شي. لکه څنګه ما مخکې هم تاسو ته دا موضوع ویلي وه په نورو خپرونو کې چې دغه محدودیتونه چې دوی وضع کوي دوی لا د خپل هدف
بلې اغلی کاکړ، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړله، فکر کوئ چې طالبان به د نړیوالو سازمانونو وروستیو پریکړو ته غاړه کېږدي؟
که چېرته طالبان وغواړي چې د افغانستان هغه اصلي ګټو ته احترام وکړي او دوی د افغانستان د خلکو هغه اصلي حقوق هغوی ته ورسوي، نو هغوی مجبوره دي چې دغه محدودیتونه چې دي او دغه غوښتنې چې د خپله د افغان مېرمنو خپله د افغانستان د ټولنې او د ټولو ملکونو دي، نو د دې دپاره باید چې دا ومني. نو دا دوی ته اړینه خبره ده او بدون د دې نه دوی نشي کولای چې په دا رقم باندې چې اوس مخته روان دي نور هم مخته شي، ځکه چې مونږ پوهېږو په دې باندې چې مېرمنې نیمه برخه د ټولنې ده، او که چېرته نیمه برخه د ټولنې فعال شي نو دا معلومدار خبره ده چې ورو ورو دغه نیمه برخه نوره هم آسیب پذیره کېږي. نو دا چې کله ښځو باندې محدودیتونه وضع کېږي دا د دغه نارینه طبقه او یا خپله هم د دغه امارات اسلامي باندې هم خپل منفي اغېز لري. نو د دوی لپاره دوی مجبوره دي چې دغه محدودیتونه نور لرې کړي او هغه څه چې خپل افغان ښځې غواړي او هغه څه چې نړیواله ټولنې غواړي او د بشر حقوقونه چې دي هغه باید چې دوی عملي کړي او ورې کړي ورته.
که طالبان غاړه کېنې دي د نړیوالو سازمانونو دویم اقدام به څه شی وي ستاسو په نظر؟
دا خبره هم تر یو حده پورې د بعضې اصطلاح ده چې وایي اوازه ده، اوازه ده چې هغه کومکونه چې دي هغه مثلا د غذا نړیوال سازمان چې ده یا د خوراکي توکو نړیوال سازمان چې ده او یا هم نور کومکونه چې د ملل متحد د خانه کېږي، نو دغه به کېدای شي دوی قطع کړي، نړۍ به یې قطع کړي، خو بیا به هم افغانان سره د دې چې نور هم په مشکلاتو کې و نور به هم مشکلاتو ته وغورځول شي. نو دغه کوم سیاسي روابط چې دوی اوس تر یو حده پورې لري، مثلا تجارتي روابط ځینې ملکو سره اوس دوی لري، ښه روابط لري، یا هم نور روابط دي چې نږدې دي چې دوی بعضې ملکونه ورسره خپل سیاسي روابط سم کړي، نو ممکن دا ده چې دغه کارونه نور هم خراب شي او نور هم دوی د خپل هدف ته د رسېدو نه لار لا هم لري شي.
خاطر پردیس و چې د نړیوالو سازمانونو د خبرګون او اعلامیې په اړه چې یو ځلې بیا په افغانستان کې د طالبانو خوا د ښځو پر کار بندیز غندلی و، د بشري حقونو له فعالې منیژې کاکړ سره خبرې کړې وې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دایش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د یوې تازه پریکړې له مخې د دوو افغانانو چې د دایش او القاعده ډلو سره یې د دوی په وینا اړیکې درلودلې په اړه یې سخت بندیزونه اعلان کړي دي. ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې دغه دوه افغان وګړي په افغانستان کې له القاعده ډلې سره او دایش ډلې سره پراخې او قوي اړیکې درلودلې. بلې خوا بیا یو شمېر د چارو کتونکو د ملګرو ملتونو د دغه اقدام پاړه ویشلې نظرونه لري. تفصیل د خطر پردیس په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دایښ او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د غدواړو ډلو د بندیزونو پر دوام په هغه دوو افغانانو بندیزونه لګولي چې د امنیت شورا په وینا د دایښ او القاعده ډلو مخکښ غړي پاتې شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوی رجب صلاح الدین په 1981 کال کې په پغمان ولسوالۍ کې پیدا شوی او تر ډیره د عراق لپاره د دایښ خراسان ډلې مرستیال پاتې شوی. که څه هم ملګرو د یاد کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوی د معلوماتو له مخې مولوی رجب صلاح الدین په افغانستان کې د القاعده ډلې سره هم پراخې او ژورې اړیکې درلودې. یاد سازمان سلطان عزیز ایزام بیا بل هغه افغان یاد کړی چې نوموړی په کال 1950 کې په افغانستان کې زیږیدلی. سره له دې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سلطان عزیز زیږیدلو ځای نه دی په ګوته کړی، خو د دوی د معلوماتو له مخې یاد کس په عراق کې د داعش خراسان ډلې ویان پاتې شوی او القاعده ډلې سره یې هم اړیکې پراخوي. د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د افغانستان په ختیځ کې خپل فعالیت پیل کړ او تر دې دمه په هیواد کې د شیعهګانو پر وړاندې تر ټولو خونړۍ او بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. که څه هم پر داعش او القاعده د بندیزونو کمیټې د سلطان عزیز ایزام په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړي په زلونو د افغانستان له ځینو رسنیو سره د داعش د خراسان څنګه د ویان په توګه خبرې کړي او د ځینو بریدونو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. د افغانستان تېر جمهوري نظام هم څو ځله د سلطان عزیز د وژل کېدو ادعا کړې وه. تر دې مخکې د امریکا متحدو ایالتونو په 1400 کال په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه څلور مشران سلطان عزیز ایزام او مولوی رجب په ګډون نو دغه ډله سره د هغوی د رهبرۍ او مالي ملاتړ له امله د نړیوالو ترهګرو په توګه معرفي کړل او نمونه یې په تور لیست کې شامل کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې سره له دې چې د دې کسانو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د چارو یو شمېر کتونکي بیا د ملګرو ملتونو دغه اقدام ته ویشلې نظرونه لري. افغان شنونکی اسحاق اطمروی ملګري ملتونو په ځانګړي ډول امریکا اوس هم په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په اړه ژورې اندېښنې لري. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام د ژورې اندېښنې ښکارندوی کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره د امریکا اندېښنه دا ده چې داعش یا القاعده بیا سر پورته نه کړي او نور هېوادونه ونه ګواښي، او په دغه برخه کې دوی جدي اندېښنې لري. لکه تېره میاشت په تاشکند کې همدغه غونډه وشوه، د سیمې هېوادونه همدغه
د چارو بل افغان کتونکو محب شریف بیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په وړاندې روانه مبارزه کافی نه بولي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام دا ښیي چې افغانستان اوس هم د نړۍ لپاره ګواښونکی دی.
زه فکر کوم که چیرې عملي اقدامات کیږي او طالبان وکولای شي دغه ګواښ کم کړي، له دې ګواښ سره جګړه وکړي، نو نړۍ ښایي طالبانو ته په ښه نظر وګوري. خو که په دغه ګواښ قابو کولو کې طالبان ناکامه راځي، نو معنا دا ده چې نړۍ به مجبوریږي چې په دغه خاوره باندې بیا خپلو اقداماتو ته مخه وکړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلی مجاهد له دې وړاندې په زلونو ویلي و چې دوی په افغانستان کې له داعش او نورو وسلوالو ډلو سره جدي مبارزه کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې په خپل یوې تازه پریکړه د داعش او القاعده ډلو اړوند په یو شمېر اشخاصو ادارو خپل بندیزونو کې نوي تعدیلات راوستي وو. دا پریکړه چې د فبروري په 2 تصویب شوې وه، پر بنسټ یې د دې کسانو ډلو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي، له بهرنیو سفرونو راګرځول کیږي او تر څنګ دوی ته د وسلو په ورکولو او خرڅلاو هم بندیز لګول کیږي. په دې بندیزونو کې 9 کسان او ادارې شامل وي چې ځینې په افغانستان کې هم په ترهګریزو کړنو فعالیتونو تورن و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوسمهال د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین په پلازمینه او څو ښارونو د روسیې د تازه حملو څپه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار د هوایی عملیاتو په اړه د 2 ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره شول. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلمینکو ویلي لږ تر لږه 11 کسان د چرکاسی مرکزی سیمې اومان شارګوټي کې پر یوه 9 منزله ودانۍ د میزایلو تر لګېدو وروسته ووژل شول. په دغه شمیر کې لږ تر لږه 9 ټپیان هم شامل دي چې د کلمینکو په وینا د ژغورنې د کارکوونکو په مرسته یې د لاټولو عملیات روان دي. د چرکاسی سیمې د پوځي ادارې مشر ایهور تابورتس ویلي په جلسو کې دوه تنه لس کلن ماشومان شامل دي. د عمان شاری شورا د درې ورځو لپاره ماتم اعلان کړی او چارواکي وایي چې څارنوالانو د دې حملې په اړه د جنګي جرایمو د څېړنې دوسیه پرانستې ده. ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په ټویټر کې دا د روسیې د ترور شپه یاده کړې ده. هغه لیکلي چې د روسیې د شرارت مخه د وسلو په مرسته نیول کېدای سي او زموږ مدافعان دا کار کوي. بله دا چې نړیوال بندیزونه هم د ده په خبره دا کار کولای سي. د دنیپرو پیتروفسک سیمې د پوځي ادارې مشر سرهای لیساک ویلي په دنیپرو ښار کې د روسیې د څو میزایلو له ویشتلو سره سره یوه 1.5 کلنه ښځه او یوه 2 کلنه نجلۍ وژل سوي او درې نور کسان ټپیان سوي دي. لیساک ویلي دغه حمله د یوه خصوصي شرکت د ودانۍ د زیانمنېدو او په اور د سوځېدو سبب سوي ده. د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو ویلي چې د اوکراین د هوایي مدافع سیستم پر کیف ګڼ توغول سوي میزایل شن کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتن لرو چې احمد شیبه را چمتو کړي دي.
واشنگتن ټایمز لیکي په افغانستان کې زموږ د دشمن دشمن شي اوس د ولسمشر بایدن د ادارې تر ټولو ښه ملګری وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت روان اونۍ دا تایید کړه چې د طالبانو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت یو مهم مشر ووژل شو. دا کس د 2020 کال په اګست کې د هغه ځانمرګ برید ته راو چې پکې د کابل په هوایي ډګر کې 13 امریکایان ووژل شول. دې برید د 120 افغانانو ژوند هم واخیست. واشنگتن ټایمز لیکي د برید د افغانستان له شل کلنې جګړې وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په افغانستان کې دا مسله روښانه کړه چې تر هغه ډلې ټپلې په دغه هیواد کې لا هم څومره ژورې ریښې لري. د ورځپاڼې په باور هغه وخت امریکایان وویرېدل چې د دوی د ځواکونو په نه موجودیت کې به دا ګواښونه په سرعت پراخ شي. ورځپاڼه وړاندې د دوحې تړون ته اشاره کوي چې یو اصلي ټکی دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغانستان واکمنان کله هم جهادي ډلو ته چې پر لویدیځ له دې ځایه برید کوي ځای نه ورکوي. څه باندې یو کال او اته میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. واشنگتن ټایمز د یو شمېر کتونکو په استناد لیکي چې دوی داسې ښکاره شواهد لیدلي دي چې یو شمېر افراطیان لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې د دې اونۍ له پیښو ښکاري چې د واشنگتن او کابل ګټې په ځینو مواردو کې سره نږدې دي. طالبانو ته د اسلامي دولت خراسان څنګه ستر تهدید دی او یو شمېر کتونکي وایي چې طالبان د داعش خړې په بېرحمۍ په نقشه کوي او وژني. د لویدیز بله ورځپاڼه فاینانشل ټایمز بیا لیکي شل میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه په ګډوډ حالت له کابله ووتل او په زرګونو افغان متخصصانو دغه هیواد پرېښود، خو اوس د ګرځندویانو یوه ډله مخ په کابل روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې د می پشپژمه به د سفارت سیاحتي شرکت په مرسته د ګرځندویانو لومړۍ ډله کابل ته ولاړه شي او د دوو اونیو په ترڅ کې به کندهار، هرات او بامیان ته هم سفر وکړي.
د طالبان له خوا لدندې منفک شوی استاد په کډوالۍ کې افغان نجونو ته په انلاین ډول د الجبر د مضامینو وړیا درس ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
اسلامي امارات برمنمن څخه منفک شو ملبته د اسلامي امارات له خوا دا خپل واجبو وګڼل چې د هغوی لپاره یو څه وکړه. دا چې زما په واس پوره و هغه فقط یوازې انلاین تدریس و.
محبوبه اکبر ده ادعا کوي چې طالبانو له استادې منفقه کړه نو ځکه کډوالۍ ته اړه شوه. هغه اکبر په 2019 کال کې د کندهار پوهنتون د ساينس پوهنځي له ریاضي څانګې څخه په کادر کې فارغه او د کندهار سید جمال الدین دارالمعلمین کې استادي ترلاسه کړه. په 2018 کال کې د هندستان هیواد د ماسټري پروګرام ته بریالی شوه او په هغه هیواد کې د ښوونې او روزنې په برخه کې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې. د کډوالۍ په جریان کې هڅه وکړه لزده کړو محروم نجونو ته د خپلو زده کړو په ګټه د ښوونې وړیا زمینه برابره کړي چې د تیر میلادي کال د جولای میاشت راهیسې د خپل یوټیوب چینل له لارې د ریاضي، هندسې، مثلثات او احصایې درس پیل کړ. هغه اکبر وایي اونۍ کې دوه ورځې ریاضي، یوه ورځ احصایه، یوه ورځ هندسه او یوه ورځ مثلثات په ترتیب سره له اووم ټولګي پیل کړی چې اوس نهم ټولګي ته رسېدلي دي. وایي له دې کار یې موخه دا ده چې افغان نجونو شته ستونزو ته تسلیم امین شي او د علم او پوهې دیوه تل په ذهنونو کې روښانه وي. دا زیاتوي
زما مخه د دې کار څخه دا ده چې افغان نجونې باید هیله منې اوسي، اوسنیو شته حالاتو ته باید تسلیم نشي. افغانان دې هڅه وکړي د دې پر ځای چې یوازې د خفګان احساس وکړي، هغوی دې یو څه ترسره کړي. مثال ما په ډېرو کم امکاناتو باندې شروع وکړه، څومره چې زما وسه کېږي درسونه تشریح کوم. هیله مې هم دا ده چې هغې نجونې چې په کورونو کې دي خپل درسونو ته دې ادامه ورکړي. هیلې دې نه بایلي، ځکه که دا لړۍ یو ځلې وشړېده بیا جوړول یې ډېر سخت کار دی. درسونو ته دې په مسلسل توګه ادامه ورکړي تر هغې چې ښوونځي خلاصېږي.
د محبوبه اکبر زده کوونکي ګلسم وایي په اونۍ کې څو ځلې کمپیوټر او انټرنیټ له خپل مشر ورور اخلي او خپل درسونه د یوټیوب له لارې تعقیبوي.
تم ټولګي زده کوونکي وم، که مکتبونه بند نه وای شاید اوس به د لسم ټولګي زده کوونکي وای، خو بیا هم حوصله ونه بایلله، ځکه وایي انسان باید تل هڅه وکړي چې ژوند کې مخکې لاړ شي. اونۍ کې څو ځلې له مشر ورور کمپیوټر او انټرنیټ اخلم، د استاد نوي درسونه په یوټیوب کې ګورم او لولم، ځان سره تمرینات هم کوم. زه هیله لرم دا لړۍ به همدغسې تعقیب کړم او ارمان مې دا دی یو ځل بیا مکتب ته لاړ شم.
فرشته د خوست ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي بل زده کوونکي ده چې د یوټیوب له لارې د آغلي اکبر درسونه تعقیبوي، خو د برېښنا او انټرنیټ له ستونزو شکایت کوي.
د کوم وخت نه جنکیانو مکتبو باندې بندیز ولګو، د هغې نه تر اوسه پورې موږ د استاد محبوب اکبر درسونه تعقیبوو او بالخصوص موږ د ریاضي درسونه تعقیبوو. هیله لرو د جنکو درس ته اجازه ورکړي چې موږ درسونه شاته پاتې نه سي، زموږ هېواد شاته پاتې نه سي او زموږ دا ټولنه شاته پاتې نه سي.
طالبانو په افغانستان کې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته په تګ بندیز لګولی، خو ډېری استادان او لوست ځوانان په آنلاین ډول دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. افغان زده کوونکي د دې هڅو ملاتړ کوي او ورته خوشحاله دي، خو وایي په دې برخه کې لویه ستونزه د برېښنا او انټرنیټ ده چې دوی ورته کم لاسرسی لري او په خبره آنلاین زده کړې ښې دي، خو په هیڅ وجه د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. نو دغه کومه غونډه چې په راتلونکي اونۍ کې په قطر هیواد کې جوړیږي، زما په نظر دا به د افغانستان لپاره هیڅ کومه ګټه ونه لري، په دې خاطر چې دا ډول ډېرې غونډې سوي دي خو پیله د افغانستان د خلکو لپاره منفي ختلې. نو دغه کومه غونډه چې په راتلونکي اونۍ کې د دابند افغانستان لپاره کومه مثبته پیله ونه لري.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو، د ایدمن د ولایت خانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشن ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي، وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کې نه لري چې راوړي راوړي دروسه ګوري هیڅ درک نشته. هغه سې سره نه پسوخه د حکومت ما شي هله ورزو دا باید د ورسوي ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د بادغیس ولایت پرمرغاب ولسوالی څخه عبدالله خبر کوم چې پهلان په محلي معلمینو کې یو تانیمه او د یونیسف مؤسسه څخه او د امارات اسلامي د واکمنانو څخه په دغه تعلیمي رشته کې چې کوم څوک لاسرسی لري، د ټولو څخه غوښتنه ده چې د معلمینو پر معاش باندې غور وشي. دغه محلي معلمین نه هغه معلمین چې په امارات پورې اړه لري، هغه معلمین چې محلي معلمین دي د مؤسسات پورې اړه لري، د دغه معاش په شپږ کاله مخکې تر لس زره پورته وو او اوس د یو میاشتنی معاش چې دی نه زره دوه سوه افغانۍ دی. دا ولي حال دا چې هر شی یو په درېو یو په څلورو قیمت ولړ سوی دی، د تیلو قیمت، د غوړو قیمت، د ارتزاقي موادو قیمتونه، د هر شي قیمت ولړ ختلی دی او د معلمینو محلي معلمینو معاشات کښته دي. په دغه کې یو غور وشي ډېر به شي، ځکه چې معلمین لاسو پښې نرموي او ډېر زحمت کاږي تر طریقې تعلیم و تر پلان و تر حاضري و او د شاګردانو تر مشکلاتو تر رسیدګۍ پورې. حال دا چې زموږ وطن ډېرو جنګو ځپلی هم دی، معلمان مهم متاثر دي، شاګردان مهم متاثر دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته
ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00 420 21 24 201.
تو یې منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما زنګړي پروګرام لرو. خطر هغه مخکې لاند خبرونه. د طالبانو حکومت د سوریا غوی میاشتاتمه یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا ازادۍ او نجات ورځ بلل ده. د طالبانو په لمه کې چنن خبره شوې راغلي د افغان مجاهد ملت قربانیانو نتیجه ورکړه او ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات وموند. نن جمعه د غوی سور د میاشتاتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له یو ډیر شمیر کلی سره برابر ده. د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د هغه وخت حکومت د 1401 کال د سور پاتمه نسکور شو او مجاهدین کابل ته نوتل او افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان ښځو نجونو لپاره د ملاتړ لپاره باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په ګډه اعلامیه ملاتړ وشي. دغه سازمان پرون پنجشنبه په اعلامیه کې کتام د افغانستان په باب د امنیت شورا غونډه د سم لوري د تګ لپاره ستایل خو ویلي دي چې د امنیت شورا په پریکړې لیک کې د خلکو حقونو د سیستماتیک سرغړونه له عاملانو سره د حساب کتاب برخه نه ده شامله. د پاکستان پوز ویلی د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې لوسلوالو سره پنخته کې درې سرتيري وژل شوې دي. د پوز یو چارواکي چې لرسنی وسره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم له خوده له پښت پرونه زده لري رادیو ته دا ادعا وکړه.
د ازادي ملما
احمد شاه پاتون د ازادي ملما پروګرام ته شراغ لاست. تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده ترسره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې دا راته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري.
سلامونه سلی صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثباته حالت کې انسان معنویاتو ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیاتو ته فکر کوي، ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټ سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنه تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، دغه مانوي خلا رامنځته کوي، د مانویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي لپاره چې خلک مطالعه ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی ته وهڅوي چې مطالعه وکړي. مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول.
د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی. په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته، خلک مطالعه کوي، سره ټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپېږي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنې دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابونکي وضعیت باندې دی خبریږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایس انتقالي دی دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړه چې مشکل یې کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی پنځه دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراشه خبر ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هندا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړي کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شېبه کې که زه وهم غواړم زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم کتاب راواخمخمه، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنې اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک ډېر ژر ورباندې خبرې، که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه سوې د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې ده، وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم، داسې یعنې دغه شیان که چیرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات سي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شېبه باندې زړه ور ونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاته کېږي، نو د عادت یې کېږي دې څخه، ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی، یا که وروسته وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی، نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاته کېږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي، او بیا خلک هغه په
بلې پتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي، څه وړاندیز کوئ چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکې راځي، د راګرځېدو دپاره او د مطالعې دپاره هڅېدو دپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
سوال هم دی او دا ډېر د کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی، ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسې تعقیبوو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، بل شی راته ښیي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي، که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي، که هر څومره موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي، خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده، ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې، یو برخه به ته یعنې ورته وقف کوې مطالعې دپاره. دغه دواړه احتیاط چې موږ یادوو، یا دغه دواړه رښتیا، نو دغه د ټولنیز رسنیو دا ډېر ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې په ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي، دغه لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي، او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي. لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم، کتاب راواخم، نو زما پر سر باندې درد کېږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي، څه کول پکار دي؟ که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي، پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي، یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې پنځه دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخستی او لست کې پرکړه نه کته هغه موضوع د لپاره پزله پوری او د دوام ورکی دوام دی نور کی ځان دی یو قسم وږي پریږدي ځان دی یو قسم د مطالعه تږي پریږدي فرض زې مثال وایم یو کیسه راخسته د لست کې پروس بیا کیسه په یو ډیر اساس ځکه ودرېدل یا مثلا تلوسی اوجري دی دا پریږدي چې بل وخت د خپل زړه ورته وغواړي چې دا کار وکړي یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دی چې باید داس کتاب انتخاب کو چې هغه موضوع زموږ د لپاره پزله پوری موږ وغواړو چې هغه باندې سر خلاص کو مثلا کزه لمړی ځلمی چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډیر پیچلی موضوع مطالعه کوم ممکن کزه څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او ما په زړه کې کښېنوني یا کزه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي یا زه پاکې معلومات ونه لرم نو نه کېږي داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي مثلا که زه مثال وایم اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري خو زه بیا هم نه قیدوم هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري داسې کتاب باید انتخاب کړې هغه کتاب راواخلې او پلس پایل باندې وای دا دوم شی دی دریم شی دا دی چې هغه ډیر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې کچیر زموږ سره ټلیفون پروتي موبایل سره پروتي نو ډیر ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو ځکه کله مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت دی په هغه کې یو زنګ راځي زه هلته مصروفه کېږم یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي غږ کوي په واټساپ کې یو میسج راځي زه زما هغه ګورم ته ورته یو ریپلای ورته ورکړم کله چې هغه ریپلای ورکوم د یو فتح هغه بل میسج راکوي زه بل ریپلای ورکوم په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه دوې دقیقې هم نه ده کړې نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو مطالعه ته کښېنو موبایل بېخي بند کړو د ځانه څخه یې لرې کښېږدو ځوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي دا زما د مطالعې وخت دی په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم زه د چا ټلیفون نه ځوابوم زه یوازې مطالعه کوم نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو دا بل ټکی بل درېیم ټکی یې دا دی څلورم البته چې دا زموږ لپاره مهم دی کله کله موږ یو انګیزه اخلو د دې لپاره چې مطالعه وکړو انګیزه مو راپاریږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنیږو کتاب لولو دوه ورځې بعد درې ورځې بعد زموږ انګیزه بیرته مړاوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو د دې لپاره یو ښه لار دا ده چې په موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخو او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم زما لپاره ګټه څه شی ده که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې ته مطالعه کوې په دې کې کښېږده هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یعنې انګیزه مړاوې سوله یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي هغه ګټې چې تا په اول سر کې په نښه کړي دي یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده هغه جملې هغه یو ځل ولولې بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي یو بل شی چې ډېر زیاته خلک سر ورڅخه ټکوي هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا د مطالعې وکړي یو کور دی په هغه کې دېرش څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض که مثلا لس پنځلس کسان دي نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې یعنی سپین شور په نامه باندې تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ هغه چالانه کړئ دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسي کولی کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتو او دې ته دوام ورکوو نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي همرو د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم په فیسبوک ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم هغه نه خرابېږي زه باید په ورځ کې بېرته ولاړ سم یو څه وخت کتاب ته ورکړم کتاب ولولم بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې
ډېره مننه جالب ټکی و بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاڅون میلمه دی. پاڅون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځ نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب یې پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعې باندې روږدي سوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي، مطالعه یې کې د کتاب د موضوع په اړه بیا وروسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولیکي، هغې باندې به دوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې یا په ښوونځیو کې دغسې یو څه شته چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي؟ یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې شایي هغسې کار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا چې اوس نه دی سوی، بلکې په تېره شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې شایي هغسې د کیفي اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان یې په مکتبونو کې وایي، یعنې د نصاب برخه ده، هغه وګڼئ چې هغه یو جبري شی دی، او هغه هېڅکله زما ګمان دا دی، زما فکر دا دی چې په ماشوم کې د مطالعې د احتیاط برخه نشي پیاوړی کولی. د ماشومانو د مطالعې دپاره، د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو دپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا وایم چې په پښتو کې بیخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسېږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپله یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو، نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ، او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي، چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دیني کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورکړي، ځکه چې هغه مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي، هغه ورځي هغه کتاب راخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو چې یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې، او هلته وینې چې په ملیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي دي، هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه ده، زه د مقصد ما ته دا خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي. هغوی چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی، یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي، یا داسې زه وایم چې یوازې د کتابه شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت، یو ځای شتون یې ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې، یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روانه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راه مړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره یې وساتي، او په کور کتابونه ولري، راوړي کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي، او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت، یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کړي چې راځي کتابونه ګورو. په کتابونو کښې که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې که چېرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني، مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور او پلار هغه ته ووایي، ورته ویښي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دی په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي، د دې وخت سي د کتاب سره علاقه پیدا کی. موږ ځوانان حتی زموږ د پونتون ماسلین زوینم چې هغوی د کتاب سره ډیره فاصله لري، خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دی په ډیر سختۍ سره وایي چې هغه د د شوق او د ذوق او د خپل د خوشي پونځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاتې. د دې حل لار زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډیر سي، په هر کور کې په هر ځای کې باید کتابونه پراته او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو باندې عادت کېدلی سي چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي؟
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا او چینې لري، هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې څوک وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی دی، وایي چې ورور تاته کتاب څه شي درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولرې ممکن ډېرې پیسې وګټي.
که مطالعه خو بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري او هم به په استعمال باندې پوه سي، هم به خوند ور باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو دې دپاره چې زموږ نس مړی، ځکه چې زموږ نس وږی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتها ورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه څه شي؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي، زموږ معده وږی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې وږی کېږي موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یو ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو، موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهېږو، موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکن دی. هر کار په پیسو باندې نه سي ممکنه کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای سي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي، خو ته آرام خوب نه سي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ راپوره کوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان، یو مطالعه یې نه ده کړې، یو مطالعه لري، دا کسان که چیرې خبرې هم ونه کړي، که چیرې څوک تاته درون نه پیژني، دوی که یوازې پر لارې باندې روان دي، زه خو دا فکر کوم، زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تګ د رفتار چلا باید څوک وپوهېږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پوهېږي، دا مطالعه لري، دا پلانی سړی چې دی دا پلانی کس چې دی نه لري. نو تر دې کچې پورې اثر جوت او واضح دی. دا چې مثلا موږ نسو درکولی، موږ نسو لیدلی، دا هم زموږ خپل مشکل دی. پکار دا دی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شی ډیر جدي ونیسو. دا په هر حالت کې، کچیر مثلا زه غریب یم، لازمه د فار مطالعه مهمه ده، خو کچیر زه شته منصب تر هغه ډیر زیات از ما د فار مهمه ده. کچیر زه په سفر زم، مطالعه زما د فار مهمه ده. کچیر زه مریض سم، لازمه د فار مهمه ده. کچیر مثلا زه په شونځي کې ما زه مطالعه کوم، کچیر زه شونځي څخه فارغ سم، به خدمت د فار مطالعه مهمه ده. نو د شته د فار، د نر د فار، د مسافر د فار، د هر چا د فار مطالعه مهمه ده، تر څو د خپل دغه شی احساس کی چې زه چې د مطالعې څخه مخکې کم کس وم، اوس هغه کس نه یم، اوس بدل شوی یم. ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعې وروسته ته هغه سړی نه یې چې د دغه کتاب د مطالعې څخه وړاندې وې. یعنی هر کتاب په تا کې یو نه یو تغیر راولي، خو دا تغیر ممکن داسې واضح نه وي چې په سترګو ولیدلی سي یا مثلا احساس کړل سي، خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعه په ما کې خپلې غځونې کړې دي، ریښې یې کړې دي، او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی.
په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی، اسانتیاوې راوستل شوي دي، تغیرات پکې راوستل شوي دي. اوس هغه کسان چې لوست نه دي، هغوی هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستلی سي. هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني، په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي؟
یو خو خصوصا د نابینایانو لپاره که زه خبره وکړم، دا یو څو موده وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او دوی په دواړو سترګو باندې نابینا و. ده غوښتله چې خپل د خوښې پونځي ته ولاړ شي، خو هغو اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نسو کولی تا شامل کړو په دې خاطر باندې چې ته نابینا یې. ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغه سې. خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه، دلته ځینو کسان کورې ودانه او مرسته ورسره کړې وه. نو بیا چې کله رخصت یادی یو ځل زما سره ولیدله، هغه یو قسم کمپیوټر یې ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دی ته لارښوونه کوي. دوی ته بیا ټرینینګ هم ورکړی و په دې باندې، او موبایل یې ورته ورکړی و چې په هغه کې اپلیکیشن دی. او له بده مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و، هغه ایرانی جوړ و. دغه ژبه چې وه هغه هم ایراني وه چې ده ته بیا لارښوونه کوله چې داسې وکړه او داسې وکړه. نو دا شیان یې ورکړی وه او دی ټرن کړی و. دی ډېر خوشحاله و په دې باندې چې زه کولای شم د دې څخه استفاده وکړم او د دې څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخلم. دا د نابینایانو دا هغه مشخصه برخه ده چې یوه ډېره کوچنۍ برخه ده، یعنې د ټول هېواد په کچه باندې. په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسې چې زومره زه معلومات لرم، ممکن نورې خو زه معلومات نه لرم. نو دا ډېر کم دی دې دپاره چې نابینایان کتاب سره وصل کړي. خو په دې وروستیو کې د غږیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه ورته راوښتې ده چې د هر چا سروکار د ټولنیزو رسنیو سره دی، د هر چا سره موبایل ورسره دی، د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی. نو په دې خاطر باندې دا لار غوره لار بلل شوې ده. او زه هم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي، کتاب نسي پیدا کولی، کتاب نسي رانیولی، یعنی رانیسي علاقه، نو هغه ته پکار دا دی چې پر یو بله لار باندې موږ ورته ورسو او دا شی ده ته ور ورسو. نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه شوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې. لومړی طریقه یې دا وه چې ځینو راډیوګانو ځینې کتابونه پیل یې د ناولونو څخه وکړي، ناول به یې ثبتوي او بیا به د شپې یوه برخه خپرول. هغه مینهوال پیدا کړه، خو د هغه ستونزه بیا دا وه چې په مشخص وخت باندې خپرېدل، او تا باید په هغه وخت باندې راډیو چلوه کړې وای. که چیرې ته مصروف وای په هغه وخت، نو هغه برخه ستاسو تېرېدل او تسلسل یې خرابېدی. دا شی ترې وندازې پورې نتیجه ورکړه. خو بیا تر دې ښه ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به یې دا کتابونه خپرول. نو هغه هم ښه دي، اوس هم ستا خلک یې تعقیبوي. خو د دې بیا یو بل مشکل درلودی. مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی، یعنی خلک نه ور باندې زړه کېږي په دې باندې. داسې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري، مطالعې سره مینه ونه لري، هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه درې ساعته دی یا څلور ساعته دی پر هغه باندې د مصرف کې، نو دا کار نه کوي. یا کمزوري انټرنیټ دی مثلا بند کېږي، لکه اوس مثلا ما اوس مرکت څو ځله زما غږ پکې بندېږي. نو په دې حساب دا هم خپل اثر یې درلود، خپل ځای درلود، خو ډېر مؤثر نه و. په دې وروستیو کې اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی، زه فکر کوم چې همدا یوازنی اپلیکیشن دی چې د پښتو او دری دپاره جوړ شوی دی. ایراني فارسي دپاره پخوا هم اپلیکیشنونه وه، د دری او پښتو دپاره د بلبل په نامه باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی. او دې اپلیکیشن دوی غږیز کتابونه اپلوډي او هلته خپرېږي. د اپلیکیشن شوالی په دې کې دی چې یو خو غږ پلې کوي، مثلا ډېر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی قوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري او ډېر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټوله کتاب واورې. بل شوالی دا دی چې دا ته ډاونلوډولی شي، کتاب اپلای نه اورېدلی شي. که چېرې ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښېږي، یا مثلا دفتر کې یو څوک وای فای ولري یا کور کې ولري، نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کړي، بیا وروسته په کرا کرا باندې واورې. دا یې شوالی دی. خو هلته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، چې کم کتاب باید ثبت شي، ځکه ډېر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي، وخت باندې ضایع شوی دی او هلته خپره شوي دي چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ضایع کړي، پکار به دا وایي چې مثلا په یو بل کتاب باندې، ښه کتاب باندې، معتبر کتاب باندې وخت ضایع شوی وایي. یا مثلا کیفیت پاملرنه شوی چې ښه وویل شي، ښه واضح وویل شي، ښه ایډیټ کړل شي، ځینې ښه نه دي ایډیټ شوي، خو دا هغه شیان دي چې دا قابل د شوالي دي، قابل د تغیر دي، دا به ښه شي. نظام چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي، ممکن په راتلونکي نور اپلیکیشنونه هم راپیدا شي، زه نه پوهېږم. خو دغه لارې ډېره ښه ده. خو د دې شوالی دا دی د غږیزو کتابونو چې خلک بې له دې چې دی وخت ضایع کړي دی کښېني، هغه اورېدلی شي. فرضاً زه خپل ځان کدر وښیم، زه چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته راځم تقریبا نیم ساعت 45 دقیقې مزل دی د پښو پیاده، نو زه پیاده ځم او پیاده راځم. زه دلته درې ګټې کوم. یو ګټه دا ده چې په دا وخت کې چې بیل هغهم وخت دی او زه ځم، نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم، دا زما په مطالعه کې حسابل کېږي. بل دا دی چې زه پیاده ځم، مثلا دا زما د ورځې د سپورټ برخه هم را تکمیلوي. درېیمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې ځم، د هغه پر ځای باندې هغه زما هغه ما کرایه هم را بچت کېږي. یعنی هر څوک کولی شي دا اپروچ یا دغه طریقه خپله کړي او په دې طریقه باندې دی ډېر کتابونه واوري، ډېر کتابونه واوري.
ډېر مننه احمد شاه پاتون د ازادي میلمه په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر ستاسو د معلوماتو څخه مننه. بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پایه را سره واوریدئ.
ډېر زیاته مننه سالی صاحب ستاسو څخه هم چې موږ ته موقع راکړل، وخت مو راکړ او پر دې موضوع باندې سره وغږېدلو. په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام سي، کتاب ډېر سي او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي.